라디오. 라디오 아사디.
شنبه د سنبولې اتمه د اگست 9 د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د خبرونې د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. سهار مو بخیر. په دې خبري مجله کې مو د افغان دولت د سولې د پلاوي له چمتووالي خبرو چې قطر ته تک ته آماده شوی او هیله مندې چې په څو ورځو کې به د خبرو د پیلېدو په لاره کې پراته خنډونه هوار شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په پروان کې د سیلونو د قربانیانو پلټنه لا هم روانه ده. اشرف غنی د فرانسې له ولسمشر سره پر افغان سوله خبرې وکړې او په پاکستان کې موسمي بارانونو او سیلونو په لسګونو کسان وژلي. د خبرونو تفصیل پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي چې په پروان کې د شخورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې په کاپیسا میدان وردک او نورو ولایتونو کې د پلټنې عملیات پای ته رسیدلي دي. غلام بهاودین جیلانی د سیلونو له امله د سر د اوښتو زیانونو په اړه وویل. یو سل او څلور پنځوس تنه شهیدان لرو، خو دا شمیر د بدلیدو په حال کې دی. 240 تنه ټپیان شوي دي. په کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، میدان وردګ کې د سیلونو له کبله خلکو ته د سر زیان رسیدلی، خو په نورو ولایتونو کې لکه بامیان، نورستان، لوګر، پکتیا او خوست کې یوازې مالی تاوان اړولی دی. په افغانستان کې د نړیوالو د غوښتنې تر ماموریت ویلي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو سره د مرستې لپاره مهم مواد رسولې دي. ناتو په خپل ویب پاڼه کې څرګندوي چې د افغانستان لامنیتی ځواکونو سره په ګډه هڅې پیل کړې دي چې د سیلونو له کبله لوی جوړو شوی ودانیو خلک راوباسي او تخریب شوی سیمې پاکې کړي. ناتو وایي چې ځواکونو یې خلکو ته خواړه، د څښاکو اوبه، د ځان پاکولو ځانګړي مواد او کمپلې ورکړي دي. د ناتو په راپور کې په ځانګړي ډول د چاریکارو یادونه شوي او ویل شوي چې د غوښتنې تر ماموریت مشر جنرال سکاټ میلر هم د وضعیت د کتنې لپاره پروان ته تللی و. د فرانسې ولسمشر ویلي وخت را رسیدلی چې طالبان اوربند اعلان کړي او د سولې لپاره کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان او فرانسې ولسمشرانو پرون ټلیفوني خبرې وکړې. د ارت خبر پاڼې په حواله محمد اشرف غنی او ایمانوئل مکرون په افغانستان کې د سولې پر بهیر او د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشی کېدو په اړه ژغېدلې دي. د هغوی د خبرو نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په خبر پاڼه کې د ایمانوئل مکرون په وینا راغلي چې د افغانستان دولت د سولې د خبرو د پیل لپاره خپل ټول ژمنې پر ځای کړي او وست طالبانو ورده چې د اوربند له اعلانولو سره سولې ته خپل تعهد پر ځای کړي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله پولیسکونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. پاکستاني چارواکو پرون وویل چې د 15 پرله پسې ورځې په مخه د پاکستان په یو شمېر سیمو کې بارانونه وورېدل. خبریال محمد حنیف د کراچۍ ښار د سیل ځپلو سیمو په اړه وویل.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیات متاثره ده. دغ رنګي د لیاري ندی خاصا چې کوم علاقې دي هغه کیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلع ویل کېږي هغه او دغ رنګي ویسټ کوم دغه د ضلع هغه په دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هر ضلع کې موجود دي.
وڅلويشتنه د کراچۍ په ښار کې او لشتر لژه شپاړس تنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورشتونو قربانیان دي. په بلاروس کې نشتی 50 خبريالان نیول شوې دي. په هغه کې شپږ د آزاد اروپا او آزادي رډو د بلاروس ته برخي کار کوونکې دي. د بلاروس حکومت پر هغه خبريالانو د کار کړې تنګ کړې ده چې د لوکاشین کده واکمنۍ پر ضد د روانو مظاهرو له بهیره خبرونه او راپورونه خبروي. په بلاروس کې د اگست په 9 د جمهور ریاست انتخابات وشول او ناس ولسمشر الکساندر لوکاشین کده د بلې څلور کلنې دورې ګټونکو اعلان شو. له هغه رئیس خلک په ټاکنو کې د درغلي پر ضد مظاهره کوي. د بلاروس په پلازمینه منسک کې د اگست په 28 تر 2 زیات مظاهره چان هم نیول شوې دي. په بلاروس کې د ژورنالیستانو ټولنې ویلي چې ډېر خبريالان چې نیول شوي وو پولیسو یې اسناد کتلي او بیرته یې خوشي کړی دي. د آزادې اروپا او ازادي راډیو خبريالان هم تر لنډې مودې توقیف وروسته خوشي شوي دي. او روسي خبر ده چې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په بلاروس کې پر شل لوړ رتبه چارواکو چې په روسي ټاکنو کې د درغلي تور ور باندې لګیدلې بندیزونه ولګول. په دې کسانو کې هغه چارواکي هم شامل دي چې د مظاهره چانو په ځپلو کې پولیس درلودو تورن دي. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په برلین کې غونډه وکړه. هغوی دا امکان هم نه دی رد کړی چې که په بیلاروس کې پر بشري حقونو روان تیری ونه دریشي د بیلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا نوم به هم د بندیزونو په لیست کې داخل شي. د بل پلوه د اروپا د امنیت او همکاري سازمان پرون وړاندیز وکړ چې د لوکاشنکا د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د جوړجاړي لپاره منځګړی توپ ته چمتو دی. دا سجرړو سهارنی خبری مجله اوري. له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره افغان پلاوی هیله مندې چې په لنډو ورځو کې به د سولې خبري پیل شي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکوو. نړیوالو چاپی خبرونه ته په کتنه کې هم د افغان سولې مسله چړل شوې ده. سبا د عاشورا لسما او افغان حکومت پولیسکونو ته کې خانو ته وسلې ورکړې دي چې د دې ورځې امنیت وساتي. په خوست کې د خلیج هیوادو یو شمېر افغان کارګر د کورونا د خبرېدو له امله پاتې شوي دي.
نن په سلګونو مسافر د کوېټ د سعودي د قطر د افات دي.
د خبرونه پورستوي کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې د شونځیو تربیه پرانیستو وروسته د ویزه کوونکو ستونزې در سره شریکو.
خوشاله ورته چې موږ اخیری کال دا موږ به خوندای پات رسو، خو ځینې ستونزې شته چې موږ نشو کولای خپل درسونه په سمه توګه ووایو.
اوس د ډیرډو په منځني سپدول شپږنمې پټول افغانستان کې وري. د افغانستان د حکومت له زندانونو د طالبانو پات بندیان شې په دې اونې کې خوشی شي. دا خبره د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي عطا الله لودین ازادي راډیو ته وکړه. د لودین په وینا د طالبانو د زندانیانو خوشی کېدل به د سولې د خبرو پیل ته ورسای خندل لري کړي. تفصیل د فرشتې جلالزی پر راپور کې.
له طالبانو سره پر سولې د مذاکره لپاره د حکومت یو شتکسیس پلاوی غړي عطا الله لودین وایي امید لري چې په دې اونې کې بل دواړو خواو سره پاتې بندیان خلاص شي او مخامخ خبري په پایل شي. عطا الله لودین له ازادي رادیو سره په امریکا کې وویل
امیدواري چې امي بندیان او زندانیا خلاص شوه. دا د زو ما امیدواره سم چې د اخري هفته
امید شته چې په دې اونې کې به خوشي شي. مونږ امید لرو چې د دې اونې په پای یا د بل اونې په پایل کې په ان شاء الله خبري پیل شي.
په افغانستان کې د ملي پخلاینې د عالی شورا مشر عبدالله د پنځمبه پر ورځ ویلي چې د سولې خبري په سپتمبر کې یعنی په دې اونې کې پیل کیږي، خو وروسته د طالبانو سیاسي دفتر دا خبر رد کړ. د طالبانو دفتر د خپل ټولو بندیانو پر خوش کېدو ټینګار کوي. د هغوی 360 تنه لا هم له حکومت سره بندیان دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند ویلي چې حکومت دا کار د سولې د خبرو د ځنډولو لپاره کوي او د دوی بندیان نه خوشي کوي. خو د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی غړي عطا الله لودین بیګ ازادي راډیو ته وویل چې شای طالبان دا پلمه کوي او دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر هغوی فشار راولي چې خبرې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د پنځمبه پر ورځ په امریکا کې د سولې له انسټیټیوټ سره په خبرو کې ویلي و چې د حکومت یو شمیر نړیوال ناتړ کوونکو چې د سولې بیا او اهمیت ورته معلوم دی د هغوی د خوشی کېدو په اړه اندیښنه لري.
د افغان دولت د سولې د پلاوی د غړي عطا الله لودین سرګندونې مو په راپور کې واوریدي چې وی ویل د سولې د خبرو په وړاندې پاتې خندونه به روانه اونې لري شي او خبرې به پیل شي. پرون د دې پلاوی بل غړي حافظ منصور ازادي راډیو ته وویل چې په څو ورځو کې به قطر ته سفر وکړي. طالبان ټینګار کوي چې په قطر کې د فبروري په 19مه له امریکایي پلاوی سره د سولې د تړون لمخې باید د دوی له سپارل لس سره سم 15,000 طالب زندانیان آزاد شي او تر هغه وروسته به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي. د افغانستان حکومت ویلي دي چې د طالبانو د لیست 360 تنه لا هم زندانی دی چې هغه په هغه وخت خوشی شي چې طالبان ورسره افغان زندانی سرتیری آزاد کړي. د افغان سولې په اړه واشنگتن ټایمز ورسپانې په خپل تازه غنه کې یو مقاله خبره کړې ده. وړاندې په خبرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې په دې اړه تفصیل درکو.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار یالا یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
افغان حکومت سش کال بیا هم په کابل کې چباندې سلو جماعتونو ته وسلې ورکړي چې ولسی خلک د عاشورا د مراسمو پر مهال امنیت ساتلو کې مرسته وکړي. په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسم پر لپسې د داعش ته وسله والی ډلې د بریدونو هدف ګرځېدلې. د کورنیو چارو وزارت وایي کابل او ولایتونو کې ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونه شوې چې د عاشورا د مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي. له کابل د اساسي رادیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
په تیرو کلونو کې د عاشورا مراسمو په ګډون کوونکو تر خونړیو بریدونو وروسته سکال یو شمیر د غوویر کوونکو ته وسلې ورکړل شوې ترڅو په خپله د خپل امنیت ساتلو لپاره لاس په کار شي. دا ولسی وګړي وایي د امنیتي ځواکونو تر څنګ د امنیت په چنګښت کې مرسته کوي. د کابل د نورو برخو تر څنګ د دغه ښار په لویدیځ کې هم د عاشورا ویر کوونکو لپاره ځانګړي ځایونه جوړ شوي او ویر کوونکي د مراسمو لمانځلو تر څنګ د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوې دي. د دې سیمې یو اوسیدونکی علي حسین ازادي رادیو ته وویل:
موږ د شپې لخوا هم دلته په سړکونو د امنیت ساتلو مسؤلیت د تلاشۍ لپاره مو چیک پوینټونه جوړ کړل. څو مشکوک کسان وپلټل. موږ خپل مراسم لمانځو او د دې مراسمو امنیت هم نیسو.
یو بل ځوان روح الله احمدي وایي حکومت ورته د محرم تر 13 نیټې پورې د وسلې لرلو جواز ورکړی.
مشت محرم تر 13 پوری د اصله د لرلو اجازه لرو. مشت د وسلی کارت هم راکړل شوی. مش بخپل خپل امنیت دیسو. دا چې د محرم تر 13 نیټه هم مشت اصله راکړي خوشاله یو. تو خپل مراسم تر سره کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټولو امنیتي بنسټونو ته لارښوونه کړي ترڅو د عاشورا د مراسمو امنیت ونیسي. دغه وزارت ویان طارق قاریان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د تیرو کلونو د تګلارې په اساس د اهل تشیع اړوند څلو جماعتونو ته وسلې ورکړي څو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
سش کال چاته وسلې نه دي ویشل سوي، بلکې د تیرو کلونو د میکانیزم پر اساس چې د جماعتونو د امنیت د ټینګښت لپاره جوړ شوی وو سلو جماعتونو ته وسلې ورکول سوي. یعنی له دې ډلې په یو جماعت درې یا څلور میله وسلې ویشل سوي تر څو د پولیسو تر څنګ د جماعتونو د امنیت په ساتلو کې همکاري وکړي.
یک شنبه د محرم لسمه ده. په افغانستان کې شیعه او سنی مسلمانان دواړه د دې ورځې د یادولو لپاره لیو بل په کم توپیر ځانګړي مراسم پر ځای کوي. تر دې مخکې کلونو کې د عاشورا په ورځ په کابل کې د شیعه مسلمانانو پر یو شمیر مذهبي ځایونو او غونډو خونړي بریدونه شوې دي. خو څه کال چارواکي ډاډ ورکوي چې د دغه مراسمو لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي.
په کابل کې لسکونو جماعتونو ته د افغانستان حکومت وسلې ورکړې دي څو د عاشورا مراسم په امنیت سم ترسره شي او امنیتي ستونزې رامنځته نشي. ازادي راډیو په منځني سبد 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه هم لرو. په دې کتنه کې به تاسو واورئ چې د افغانستان د سولې مسله په کومه خوا روانه ده. و اعلان داده چې د ملي د سرخند پروګرام چې پر اساس له 3.5 میلیون اړو کورنیو سره مرسته کیږي د پنځنبه پروسه لاسلیک شو. د دې پروګرام پر اساس چې نړیوال بانک تمویلوي او پیسې ورکوي لاړو کسانو سره په څه ډول او څومره مرسته کیږي په دې موضوع نن د ازادي راډیو تشنه اسمان لاندې پروګرام کې بحث لرو. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخلي، همدارس د سکایپ لاري تاسو کولی شئ چې د خبرونه لمیل منو پښتنی وکړي. د پروګرام وخت په یاد لري د ماسپښین 2 بجې تشنه اسمان لاندې پروګرام. اوس هم د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړه وچی په خپل تازه غنو کې د افغانستان د سولې د مسلې ترڅنګ بل کومه مسله راخستیده. دغه چاپی خبرونه ته اسمت ساروان کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز ورسپانې په افغانستان کې د سولې خبرو ته د هیلو په اړه لیکنه خبره کړې. د دې لیکنې په پیل کې د افغانستان د پخلاینې د عالی شورا د رئیس عبدالله او د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هغو څرګندونو ته اشاره شوې چې د پنځشنبه په ورځ وکړي او ویل شایي راتلونکې اونۍ د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. د افغانستان د سولې خبرې شاوخوا شپږ میاشتې ځنډیدلې دي. د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس چې د فبروري په 9 نیټه یې وکړه ټاکل شوی و چې دا خبرې د مارچ په 10 وشي، خو په بیلابیلو دلایلو په تیره بیا د بندیانو د خلاصون پر سر د اختلافاتو له کبله دواړه خواوې د خبرو میز ته نه دي کښېنستي. د قطر د موافقې پر اساس امریکا تر جولای مخکې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړ، خو د سولې لور ته بل ګام نه دی اخیستل شوی. طالبانو تازه خپل مرکه چی پلاوی بشپړ کړ او د غړیو نمونه اعلان کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر د امریکا د سولې له انسټیټیوټ سره په یو آنلاین یا مجازي کانفرنس کې وویل تر بل هر وخت د سولې خبرې نږدې شوې دي. تر دې وړاندې تمه کېده چې د اگست په 6 د سولې خبرې وشي. واشنگتن ټایمز لیکلی اټکل کیږي چې د افغانانو ترمنځ په خبرو کې د اوربند د اقلیتونو او شذو د حقونو د اساسي قانون د تعدیل د لسکونو زره وسلوالو طالبانو او همدارس د جګړه مارو د ملیشه ځواکونو د برخلیک په اړه د بحث په شمول له جګړې وروسته افغانستان ته پلان جوړ شي. نیویارک ټایمز ورسپانه د امریکایي ورسپانې د غنو ورانو شویو کورونو په رښتون کې د بستر لویانو او ماشومانو او په خټو کې د هغو لالهاند انسانانو عکسونه خبره کړي چې د افغانستان په ورستیو سیلونو کې د خپلو عزیزانو په مرژوندۍ پسې ګرځي. ورسپانې د چاري کار د یو اوسیدونکي حمید آقا کیسه خبره کړي چې د کورنۍ د ارلس غړي سیل وشلي یا تری تم کړي دي. حمید آقا د سیل د شپې کیسه کړي او ویلي دي چې تر دې په خوا یې هیڅ کله داسې تیز باران نه و لیدلی. نیویارک ټایمز همداراز لیکلی چې له پیش وروسته ولسمشر غني د دفاع او روغتیا وزیران پروان ته ولېشل او امنیتي ځواکونو ته امر وکړ چې له سیل ځپلو سره مرسته وکړي. طالبانو هم د پیشې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې له سیل ځپلو سره به د دوی کسان مرسته وکړي، خو په داسې حال کې چې لا په سیل کې د بې درکه شویو کسانو د موندلو او ژغورلو هڅې روانې وي، طالبانو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه وکړل.
په خوست کې د ګرځندوی او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي سلګونه هغه خوستي مسافر چې له عربي هیوادونو کورونو ته په رخصتۍ راغلي د رخصتۍ وختونه پوره شوي، خو اړوند هیوادونه د کورونا ویروس د ګواښ له کبله د بیرته ورتګ اجازه نه ورکوي. دوی له افغان حکومت او په مرکز کابل کې له لویو سیاحتي او ګرځندوی شرکتونو غواړي چې د مسافرو د ستونزې د عربي هیوادونو له سفارتونو سره شریک کړي. له خوست نه جبول الله خیل راپور لري.
خوست په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري چې ډیری هلته د لاس کار او مزدوري کوي. په خوست کې د توریستي او سیاحتي شرکتونو مسؤلین وایي عربي هیوادونو ته په پیرته تخ کې ستونزو یو زیات شمیر خوستواري کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخامخې کړي، ځکه د دوی ټوله ګټه وټه او کاروبار په عربي هیوادونو کې دی. یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د سیاحتي شرکتونو او د ټکټونو د نمایندګیو مسؤلینو د یوې ګډې اتحادیې په پرانیسته کې آزادې راډیو ته وکړې. ګلاب ظاهرزی چې په خوست کې د یو سیاحتي شرکت مشر دی وویل
نن په سلګونو مسافر د کویت، د سعودي، د قطر د افات د مونږ غواړو چې د سفارتونو سره تماس ونیسو چې ورته ووایو چې کله چې دوبۍ په کوم شکل مسافر هوا ته پریخی دی هم په دې شکل تاسو وکړئ چې د موږ مسافر افغان مسافر خپل هوا دونه ته درولې غي.
یونس چې د اتحادیې نوی مشر ټاکل شوی وایي دا چې خوست ډیر مسافر لري نو اولینه هڅه به یې دا وي چې حکومت سره د الوتکو د ټکټونو د بیو د راټیټولو پر ستونزو وغږیږي.
موږ شو چې مثلا د ټکټ په سیستم کې چې خوست زیات مسافرین لري خارج مملکتو ته، نو د اریانا همداشان پلای دوبی او نورو شرکتونو سره په مرکز کې وغږیږو چې د ټکټ قیمت زیات لوړ شوی دی او هغه قیمتونه یې راټیټ شي او نورمال حالت ته راشي.
د سیاحتی شرکتونو د یوې ګډې اتحادیې د اړتیا په باب د مامو راجی په نوم د ټکټونو د یوې نمایندګۍ مشر وایي
دغه دا ستونزې وایي چې مقصد د چا سره بلنجار وغلا ویزې د ټکټ، نو اتحادیه چې نوي دا مسالې د څوک اوروي بل څوک پوهېږي نه، دغسې په پروازو کې مشکل په بل شي کوي، دغه ته به اشاره کوي، هغه به غوښتنه کوي.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې د مسافرو د بیرته ورتګ ستونزه به د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړي. د خوست د والي ویان طالب منګل وویل
موږ په ولایتي کچه باندې هڅه وکړو تر څو د بهرنیو چارو وزارت سره د هغو کسانو چې دوی په بهر ته غواړي تګ وکړي او یو شمېر محدودیتونو سره مخامخ دي شریک کو تر څو د همدې وزارت د لارې له اړوندو ودونو سره د دوی موضوعات شریک شي.
که څه هم مسؤولو حکومتي ادارو تر اوسه په عربي هیوادونو کې د خوستیو مسافرو کره شمېره نه ده معلومه کړې، خو د دې ولایت د ډېریو کورنیو له یو کس نیولې تر پنځو کسانو پورې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي.
د خبري مجلې په دې برخه کې د لوبو لړګره یو مهم خبر لرو او پزړه پوری. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مخکنی کپتان محمد نبی یو نوی ریکارډ ټینګ کړ. محمد نبی د کرابین د کرکټ د 2000 میلادي کال په غوړه لیکي چې په ویسټ انډیز کې روان دی په سنت لوسیا زوکس لوبډلې کې لوبه کوي. هغه لومړی کرکټر دی چې په یو لوبه کې د مقابل لوري 5 لوبغاړي وسوسول. نور جزئیات فرشته جلال زی پراپور کې.
د سنت لوئیسا زوکس لوبډلی پر ټویټر د محمد نبی لایوی ویډیوی مرکې سره چې د لوبې له میدانه خبره شوې لیکلي چې محمد نبی یادګار لوبه وکړه. په دې ویډیوی مرکې کې محمد نبی ویلي
دا د ټولو هغو افغان کرکټرانو لپاره چې په سی پی ایل کې دی ښه پایل دی، هغوی فوق العاده لوبه کوي.
کرکټ انسایډر انټرنیټي خبرونه چې د کرکټ په تړاو خبرونه خبروي لیکلي چې څلور بیټسمینان یا ټوپچونکي په شلو رنزو یا منډو کې د محمد نبی د استادۍ ښکار سو. محمد نبی تر سهیل تنویر وروسته دوهم لوبغاړی دی چې د بنگلاديش، هند، افغانستان او بیگ بیش په غوړه لیکي په یو لوبه کې څلور وکټونه اخیستي وو یا څلور کرکټران یې سوځولي وو. محمد نبی 15 کلن دی. د کرابین د کرکټ په غوړه لیگ سی پی ایل 2020 کې د افغانستان د کرکټ شپږ پیژندل شوی کرکټران لوبه کوي، خو هغوی په بیلابیلو لوبډلو کې دي. راشد خان په باربیډوس ټرینډنس کې لوبه کوي، مجیب په جامیکا تلاووس، نوین الحق په ګیانا امازون واریرز کې، او محمد نبی، نجیب الله زدران او ظاهر خان په زوکس کې لوبه کوي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په بوسنیا کې د کورونا وایروس خبرېدو تربیر لاندې شونځي پرانیستل کیږي. د بالکان د حوزې د دې نسبتا غریب هیواد په شونځیو کې د زده کوونکو لپاره باید ځانګړي امکانات برابر شي څو د کورونا وایروس له شره وساتل شي. دا پریکړه د یو شمېر شونکو لپاره عجیبه ده چې د دې لپاره دا پریکړه شوې ده چې درسونه به آنلاین او حضوري په ورته وخت کې وي. جزئیات فرشته جلزی پر راپور کې.
په بوسنیا کې چارواکي وایي چې د دې ضمانت هیڅوک نسی کولای چې شونکي او زدهکوونکي به ټولګیو ته د تګ په وخت کې د کورونا وایروس له خطر سره زیات نه مخامخ یا به څوک ناخته کیږي. په عین وخت کې یو شمېر شونکي وایي چې دوی ته آنلاین یا د انټرنیټ له لارې درس ورکول نه وي او عجیبه مسله ده. د بوسنیا پلازمینا سرایو کې د یو ابتدایي شونځي سرښوونکی نمیر ابراهیموویچ وایي
باور وکړئ چې مونږ تیار یو، خو که عمومي خبر وکړم مونږ د دې ډول تعلیم ورکولو په مفهوم ښه نه پوهیږو. دا ډول تدریس چې یوه برخه په صنف کې او بل د انټرنیټ له لارې وي موږ ته نوې ده.
دا چې په ټولګیو کې د زده کوونکو او ښوونکو حضور هغوی په کرونا ویروس د اخته کېدو له خطر سره مخامخ کوي، د نوې تعلیمي کال پر پیل څه ډول اغیز لري؟ د بوسنیا د پوهنې وزارت یوې چارواکي انیس کرویچ ویلي چې دوی ویره لري او په دې پوهیږي چې د دې ضمانت نسی کېدلی چې ښوونکي او زده کوونکي به په دې ویروس نه اخته کېږي، خو دا وایي چې ټول هغه شرایط باید عملي سي چې د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ضروري دي. یوازې دا لاره کولای سي چې ښوونکي او زده کوونکي په ټولګیو کې تر یوې اندازې خوندي وساتي. ډاکټران مکرر خلکو ته وایي چې له کرونا ویروسا د ځان د ساتلو لپاره لاسونه بیا بیا په صابون او پاکو اوبو پریمینځي، له نورو خلکو واټن وساتي او داسې ځایونو ته له تګه ډډه وکړي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه وي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بوسنیا کې به ښوونځي چې د کرونا وبا له امله تړل شوي وو بیرته پرانیستل شي. په افغانستان کې هم له څو میاشتو ځنډ وروسته ښوونځي پرانیستل شول. وړاندې د ژوند رنګونه په پروګرام کې به د 12 ټولګي لوې زده کوونکي واوري چې وروسته له میاشتو درسونه څرنګه دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی وایي چې په پروان کې د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو ودانیو د خلکو د جسدونو پرایستلو لګیا دي. په پروان کې سیلونه بهیدلي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې تر ماموریت ویلي دي چې له سیلاب ځپلو سره یې مرستې کړې دي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د فرانسې له ولسمشر امانوئل ماکرون سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. او په پاکستان کې په سلګونو کسان د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسان نو خپل ژوند له لاسه ورکړي. او ساجی راډیو په منځني سپځو لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري. ستاسو راغلي سمې سونه هلمندیار هلمندې چې بندیان به آزاد شي او سوله به وشي. عبدالواحد مدقیق لوګر علی کی باید د سولې په خبرو کې لمړی پر دایمي اوربند خبري وشي. اجمل مسعودزی لپاکتیا لیکي حکومت باید د هوا پیژندنې وسایل ولري چې د سیلونو له خاطر خلک ورله مخه خبر شي. تازه خان سمسور لننګرهار علی کی سولې ته هیله ښکارا کړې ده او وایي چې خبري باید پیل شي. فهیم لزابل علی کی زموش په ولایت کې دوی ونی وشوي چې د کورونا پیشه نه ده سب شل. وسم د ژوند رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
انو مې ملي هدا او دولسم ټولګي زکون کیما
د دومره وخت خو خوانځي بند او اوس بیا شروع وسول. تاسو د دومره وخت کې څه وکړل؟ یعنی کور کې مدرسونه ویل کنه؟
کور کې اول د چې زموږ د کتابو مشکلات او موږ د ډیر کتابونه نه راکړي، خو موږ بیا هم کوشش وکړو چې خپل ځان مو ورسو تر لږه پورې او تر یو ځای پورې هغه درسونه چې کتابونه چې موږ درلود لاغه مو ویلې.
اوس پرته چې مکتبونه شروع دي ورته خوشاله یې کنه؟
موږ خو خوشاله ورته ځکه چې موږ اخري کال دا او موږ به ښوونځي پای ته رسو، خو ځینې ستونزې شته چې موږ نشو کولای خپل درسونه په سمه توګه ووایو. او بیا هم صنفونه په دوه ډلو ویشلې دي چې اے او بی دي، او یو ښوونکی هم صنف ته نه حاضرېږي او نه سم درس ورکوي. چې رام شي لسفې یا نسفې درس ورکوي چې موږ نشو کولای ټول ته رسیدګي وکړو.
بیا نو لیدارې سره تاسو په دې اړه خبرې نه دي کړې؟
موږ دا ستونزه خپل ښوونکي ته وویل، خو هغه ویل چې نه زه خو سم درس ورکوم، ما ته اړ نه لري چې بل څوک څه رقم درس ورکوي، او دا خبره هم داسې تیره کړله.
ادارې څه ویل؟
ادارې ته موږ نه ورغلي. که موږ دا ستونزه ادارې ته وایو، موږ ته به غټه ستونزه جوړه شي هلته، که ان زموږ نمرات کمیږي او موږ صنف نوم بدېږي چې دغه شاګردان چې داسې کارونه کوي شکایت کوي، او هغه استاد چې موږ دغه پاړه شکایت وکړو هغه استاد موږ سره ډېر بد چلند کوي او زموږ نمرات کموي، او په امتحانونو کې موږ ته ډېر ستونزمنې پوښتنې راولي.
له دې ویرې څخه تاسو دا کار نه کوئ؟
او موږ د دې ویرې څخه چې موږ د اخري کال د نه غوړو نمرات مو کم راشي او یا هم زموږ شاهنامه کې کوم ستونزه رامنځته شي، موږ مجبور
یو. خو دغه سي درس ویل هم تاسو ته ډېره فائدہ نه رسوي چې مثال لاس صفې یا شل صفې درس ترته ویل شي او نتیجه بیا هم هیڅ وي.
خو موږ تاسو دا وویل کنه زموږ اخیری کال دی، که دوی زموږ سره کومه ستونزه پیدا کړي دا به زموږ لپاره ډېر ستونزمن وي چې موږ دا کال په اسانۍ سره خلاص کړو.
اخیری کال دی، نیت دې څه دی؟ غواړي په راتلونکي کې څه شی کوم پوهنځی انتخاب کړي؟
زما نیت دا دی چې زه په راتلونکي کې یو رسامه شم او غواړم د هنرۍ د ښکلو هنرونو برخه انتخاب کړم، او زما لپاره به دا ډېر افتخار وي چې زه یو ښه پوهنځی ته کامیاب شم، د خپل هیواد لپاره خدمت وکړم.
ډېره مننه، خوشحاله اوسې.
تاسو نه هم مننه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.